ستړي مشه دا مشال لیرو دی په پښتونخوا کې د سحر لز بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او تاسو ته به دغه ساعت خبرونه کیر کلی و ما په اړومبه نیمه کې په مهم موضوعاتو راپورونه او تبصرې ته وړاندې کوو او د خبرونه په دویم نیمه کې به زموږ ونیزه خبرونه د مشال ریډیوي مجله اوري. خو راځئ چې اړومبه د سیمې نړۍ د چارو نظام خبر کوو. د دې وخت خبرونه وو د خیبر پختونخوا په بنو کې نن د کاروباري اتحادیو لخوا د امن مارچ په نامه لاریون ترسره کیږي. د مردان په تخبای کې په یو پولیس چوکۍ په استوال برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. او په بنگلاديش کې د زده کوونکو د بلابیرو ډلو ترمنځ په انخطو کې د وژل شو شمیرا 2.5 ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په بنو کې نن د کاروباري اتحادیو لخوا د امن مارچ په نامه لاریون ترسره کیږي. د لغې وروسته دا چې د جولای په 15 په بنو چوڼې په ځانمرګي برید او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په ډزو کې د چارواکو په وینا 8 سرتیري ووژل شو او نور 8 کسان ټپیان شو. په ټپیانو کې د شپږو ښځو په ګډون 11 عادي وګړي هم شامل وو. په دغه اړه پرون مشالډو سره په خبرو کې د بنو چیمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنګش وویل چې نن به ټول ولسونه په یو خوله د امن غوښتنه کوي.
پتا علاقہ سے پتا خورا سے امیر امن غوری امن دے ایرے وقت دورونی نہ غوری چاچا سر امیر امن دے امیر سیکورٹی درے دی پتا غیر سیاسی یو پروگرام در چلتا امن وی سرا ہمیر با کاروبار کا وشی واسطے دای وشی او چ امن نوی میر دلتا وقت نشی تراولا.
د بنو انتظامی چارواکو د مظاهره چانو د غوښتنو پاړه تازه سند ویلي. خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د وسلوالو ډلو پر ضد هلې ځلې ګړندې کړې دي. له سیمې د مشالېډو خبریال وایي چې نن د بنو ټول بازارونه تړلې پراته دي او په مرکزي ځایونو کې پولیس سرتیری ځای په ځای کړل شوي دي. د مردان په تخبای کې په یو پولیس چوکۍ په وسلوالو برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د مردان پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید نن سهار 3 بجې د تخبای د لرغونی اثارو په پولیس چوکۍ شوی دی. پولیس زیاتوي چې د برید نو وروسته یې په سیمه کې لوی شمېر پولیس سرتیری ځای په ځای کړي دي او د لټون عملیات روان دي. په مردان کې د ریسکیو یو یو دو دوه چارواکي وایي چې ټپیان یې مردان میډیکل کمپلیکس ته رسولی دی او درملنه روانه ده. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د منصوب بندۍ او پرمختیا وزیر ویلي دي چې پاکستان او چین د ML1 په نامه د کراچۍ او پېښور ترمنځ د ریل پټلۍ غځولو د پروژې په پیلولو رضا شوي دي. د پاکستان د دولتي راډیو د یو راپور تر مخه د منصوب بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې د سی پیک په اړه یوې غونډې ته ویلي دي چې د ML1 اپګریډیشن یا کچه لوړول به په پړاوونو کې ترسره کیږي. احسن اقبال وویل چې دواړو خواوو د ML1 منصوبې لپاره د ګډې مالیاتي کمیټې د غونډې برابرلو موافقه کړې ده. ML1 په پاکستان کې د اورګاډي تر ټولو لویه پروژه او د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې یو مهمه برخه ده. د دې پروژې د لاندې بعد 8.2 بلیون ډالر په لګښت له کراچۍ څخه پېښور ښار ته د ریل پټلۍ غځول کیږي چې ټول اوږدوالی 296 کیلومتره دی. د قدرتي افتونو د نظم قامی اداري NDMA په پنجاب خیبر پښتونخوا او د هیواد په نورو برخو کې د پشکال د بارانونو له امله د سیلابونو خبرداري ورکړې دي. NDMA په یو خبر پاڼه کې اټکل کړی دی چې د پشکال بارانونه به په کشمیر، اسلام آباد، خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د جولای 11 څخه تر 20 دوام لري چې په پایله کې په ځینو سیمو کې سیلابونه راتلی شي. NDMA وایي چې په راتلونکو ورځو شپو کې په سوات، مینګوره، بټګرام، مردان، سوابه، هریپور، ابټآباد، کشمیر، اسلام آباد، جیلم او سیالکوټ کې د 50 ملی میټر نه د زیات باران ورېدو امکان دی. په همدې حال کې عامو خلکو ته لارښوونه شوې ده چې د سیلابونو او برېښنا د تارونو څخه د خپل خوندیتوب په خاطر احتیاطی تدابیر ونیسی. او په بنگلادیش کې د زده کوونکو د بیلابیلو ډلو ترمنځ په انښتو کې د وجل شو شمیره 2 ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلادیش په بیلابیلو ښارونو کې په زرګونو مظاهره چان د سرکاري ملازمتونو لپاره د کوټې سیستم د ختمولو او د ګمارلو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د جولای په 12 د بنگلادیش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد د مخ په زیاتیدونکي تاوتریخوالي د ارامور لپاره په دولتي ټلویزیون را څرګنده شوه، خو پرون په ډاکا کې قهرجنو مظاهره چانو د دولتي ټلویزیون دفتر ته اور پورې کړ او بهر ولاړې لزګونه موټرې وسوځولې. د حسینه واجد حکومت د هیواد د خراب شوي وضعیت د قابو کولو لپاره د جولای په 12 په هیواد کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي او د قانون وزیر انیس الحق مظاهره چانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. دا وو د دې خبرونه. خبرونه مورد اوریدونکو، سره زموږ ډومبه موضوع ته په داسې حال کې چې په بنو کې د جولای په 15 په یو وسلوال برید کې د اته امنیتي سرتیرو په ګډون 11 کسان وجل شو او نور اته ته ټپیان شو. د بنو کاروباري اتحادیو نن د امن مارش په نامه د لاریون اعلان کړی دی. د لاریون منتظمین وایي چې د سیمې خراب امنیت که یو خوا ورته ځاني زیان اړولی دی، نو بل خوا کاروبارونه هم د تاوان سره مخ دي. د بنو چمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین لخوا نن په بنو کې ټول بازارونه تړلې پراته دي او د ښار په مرکزي ځایونو پولیس سرتیري ګمارل شوي دي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
دا مارچ انتظام کوونکي وایي چې ټولې قبیلې، تنظیمونه، سیاسي ګوندونه او هر طبقه خلک به راغونډیږي. یو غوښتنه یې ده چې د غلطه نور امن غواړي. حکومت او فوز د دې ذمه واره دی. د بنو چمبر اف کامرس او متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه امن ورځ تر بله خراب شوې، وسلوال په خلاص مټ ګرځي، کاروبار اغېزمن شوی.
ون پوینټ ایجنډا دو سیمیز پتا علاقہ سے پتا خورا سیمیز امن غوری امن دے ایغی وقت درون نا غوری چاچا سر امیز امن دے امیز سیکورٹی درے دی پتا غیر سیاسی یو پروگرام دا دے کمیز کاروبار کبین کدا چی دلتا امن وی سر خمیز با کاروبار کواشی واسطے دائی واسی وچی امن نوی میز دلتا وقت نشی تیرولا مخاری طبقے تا ہر ادرت دا پیغام برکولی چی میز نیرا مزید دے جنگ و دشت کردی ہے کابل نی میز سے نیرا داغا
بنو چاونې باندې برید پس د فوز مطبوعاتي څانګې د بیان تر مخه د غلطه دننه تللي حمله کوونکي لس وسلوال یې ووژل او په دغه جګړه کې اته فوزیان هم وژل شوي ول. د دغه برید ذمهواري د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکې جیش فرسان محمد ډلې منلې وه. د بنو ذیلی انتظامیه چارواکو او فوز د بنو امن مارچ په اړه څه غبرګون لا نه دی ښوولی، خو د دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې وسلوالو ضد یې کاروایې توندې کړې دي او د غلطه امنیت ته ژمن دي. د امن مارچ انتظام کوونکو د جمعې په ورځ 9 جولای د ټول بنو شټر ډاون او پیاجام هړتال اعلان هم کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر راپور موریدم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع خراب ده او سیمه کې د ممکنه فوزي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهرې او لاریونونه روان دي، د پاکستان په قومي میډیا ورته ډیر ځای نه ورکول کیږي. د چارو شنونکي او خبریالان وایي چې په پاکستان کې میډیا د یو شمیر بندیزونو سره مخ ده او په خبریالانو بریدونه کیږي، نو دغه وجه ده چې د ولس د حقیقي ستونزو او چارو پر ځای د میډیا په چینلونو هغه څه خپریږي چې ګټه د هیواد واکمنو ادارو ته رسي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو. دا محل د خیبر پختونخوا او بلوچستان په بیرابلو برخو کې د لوډ شیډنګ، بدامنې، ترهګرۍ او افغانستان سره په پوله د نویو حکومتي بندیزونو پر ضد احتجاجونه او لاریونونه روان دي، خو د پاکستان په قومي میډیا ورته یا خو هډوځې نه ورکول کیږي او که ځای ورکړل شي نو بیا داسې راپورونه ورکول کیږي چې د ستونزو د هواري پر ځای دغه معاملې نورې هم پیچلې شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د چارو شنونکي او خبریال حق نواز خان وویل چې دا محال خبریالان د دړکو او بریدونو لویرې هغه خبرونه نه ورکوي چې د پاکستان د واکمنو ادارو خوښ نه وي.
په میډیا باندې غول کړي دا هغه خلکو دي چې هغه زیاتره پنجاب نه دي، میډیم د پنجاب نه ده، هغه مالکان هم د پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي. یا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپله میډیا ولري که نه، خپلې مسلې اوچتې کړي. یو خدا ده چې یو سینسرشپ څکه چې ښکاره خبرې دي که نه، میډیا ته انسټرکشن دي تر دې حده پورې دي چې یاره تاسو دا ایشو روچته کړي او دا مره اوچته کړي. زموږ مسلې سیلف سینسرشپ هم داري پره زه وینم، خو زه وایم که دا زه ورکوم ژوند ته خطره ده، کور ته خطره ده. دې وجنا که بیا موږ د میډیا یو پالیسي ګورو، زموږ د میډیا پالیسي شته نه.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په لنډی کوتل او نوخار کې دوه خبریالان په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. تر اوسه د دوی د وژنې ذمهواري چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې میشت خبریال افتخار مشوانې وایي چې دا اوس حکومت د عزم استحکام په نامه د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، خو په دغه اړه راوچت شوي اوازونه نه اورېدل کېږي. د نوموړي په وینا هم دغه وجه ده چې ډیرو خبریالانو اوس سوشل میډیا ته مخه کړې ده.
زموږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان واکداران دي او میډیا اونر دي. موږ د تاریخ نه سبق نه لو وګورې نو زموږ په دې قبایلي سیمه کې کے پی کے کې، بلکې پورو پاکستان کې، بلوچستان اور سندھ بس ہوئی، پنجاب بس ہوئی، ہر ځای کې چې کوم دی خلکو سره چې کوم دی هغه زیاتی کېږي. د خلکو اصل ایشو چې کوم دی اگر میڈیا نہ ہائی لائٹ کی، اور خصوصی طور میں نن سبا چکم حالات روان دی یا دوبارہ چکم دے سنگا قبائلی سیمو کی چکم دے دوبارہ آپریشن خبر کی گی لدا یو ڈیر عجیب و غریب صورتحال دے. اور پتی کی چکم دے کہ نظم کا میڈیا کردار چکم دے ڈیر نیگیٹو دے، لیکن میڈیا کردار زیادہ نیگیٹو دے چھ میڈیا من ڈیر زیادہ پریشر دے.
د چارو شنون کی وای چې دا هو سم ادا چې په قامی میډیا د بندیزونو لکبلا اوس ګنډ شمیر خبریالان سوشل میډیا کاروي او په یوټیوب خپل چینلونه چلوي، خو اوس ښکاری داسې چې حکومت په دغه هم د بندیزونو لګولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وایي چې په ټویټر یا ایکس د بندیزونو نه وروسته اوس په پاکستان کې فیسبوک هم په سمه توګه کار نه کوي.
تیرو دو ورځو راځي په پاکستان کې فیس بک هم بند شوی دی، کله چلیږي کله نه چلیږي. خو دا مطلب دی چې فائر وال په پاکستان کې کوم جوړې دو هغه فائر وال جوړ شوی دی. ټوئیټر هم نه چلیږي، فیس بک هم نه چلیږي. اخبارونه خو نن نه پنځلس شل کاله مخکې، پنځلس کاله مخکې کله چې چینل شروع شوی هغه ټایم ختم شو او دغه اخبارونو ځای الیکٹرانک میډیا یعنی ټی وی چینل راغسته. نو اوس صورتحال دا دی چې په ټی وی چینل باندې کنټرول خبر چلیږي، پیمرا آرڈر دیو، پیمرا چا آرڈر دی دا موږ ته پته نشته. دی عقیدې چې پته خلکو ته چې دا چتر آرڈر راځي.
دا یادونه وړ ده چې پاکستان کې په میډیا د بندیزونو او تنخواګانو د نشتوالي له کبله یو شمیر خبریالان یا خو له هیواده بهر وتلي او یا یې نورو روزګارونو ته مخه کړې ده. پاکستان سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې چې د بې سرحده خبریالانو لخوا خپره شوې په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل دوه پنځوسم ځای باندې دی، او پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو سیاستوال وایي چې وسلوال ترې په تسلسل سره باج غواړي. د ځینو ګوندونو سیاستوالو مشالیډو ته ویلي دي چې که باج نه ورکوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. د هدف ګرځېدلو ځینو سیاستوالو ویرولو لپاره د هغوی د کورونو مخې ته لاسي بمونه ایښودل کیږي. حکومت وایي چې د وسلوالو د هر قسمه فعالیتونو مخنیوي لپاره په بیلابیلو ځایونو کې پوځي کاروایي کیږي، خو سیاستوال پر عملیاتو ځکه باور نه لري چې په خبره پخوانیو هغه هم څه ګټه نه ده رسولې. بشیر ګواخ په دغه اړه نور تفصیل راکوي. د خیبر پختونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي. وسلوال سیاستوالو ته د واتس اپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی. د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلۍ لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ مسیجونه شوي وو.
چې کالونه کېدل د ارزه د ټي ټي پی د طالبانو چې کوم مشران وو نو هغوی به ما سره خبرې کولې، ما ته به کالونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما هغوی ته شیدې نه دی ورکړی او په دې مې نه دی ورکړی چې بس څه کېږي به کېږي، رسک مې اخیستی دی. خو ما چې کم از کم زما ذهن او ضمیر نه مني چې زه داسې
وسوالو د مشهور سیاسي او کاروباري کورنۍ غړي په نخه کړی دي. د غصیبه کورنۍ د پېښور اوان هم ده. د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د ترزوی ته د 100 کروڑ روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی و. طارق اوان وایي چې د پاکستان حکمران ګوند مشران غړو ته د باج ټلیفون نه کېدل ښیي چې دا مسله څومره جدي ده. دوی وسوال زما کورنۍ ته فون کړی دی. دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنه کړي نو ډېرې خرابې نتیجې به ووینو. د وسوالو د باج مسله په 2022 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پختونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکخ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه. له هغه 80,000 روپۍ غوښتل شوې وي او په لیک کې لیکل شوی وو چې په 3 ورځو کې باید پیسې ورکړل شي. هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ډلې سره مذاکرات کول. له دې وجې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پور کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود. د پیپلز پارټۍ مخکخ فیصل کریم کونډی چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرلانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیرالله علی امین ګنډاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسېدلي چې وزیرالله پخپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیرالله چې پخپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیرالله وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبا کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي؟ چې وسلوال له هر پانګوال پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت
وسی؟
د وزیرالله ګنډاپور ویان بیرستر محمد علی سیف مشاد رډیو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کونډی تورونه رد کړي دي. د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګۍ ادارې نیکټا پر خپل ویب سایټ د ٹی ٹی پی په شمول 80 ډلې غیر قانوني او ترهګری اعلان کړي چې لږ تر لږه نیمایي پکې فعال دي. په دغه وسوالو کې تر ټولو لویه تحریک طالبان پاکستان یادیږي. د 2022 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د ٹی ٹی پی د جنګیالیو شمیر له 100,000 ډیر دی چې باقاعده تنخواوې او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوزه چوي. نوموړی دا تور هم پورې کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه 10% ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا 10% ورکول کیږي. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوئ نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یوه پیاله چای څښي نو تاسو هغه د کور والا سړی راولسی، هغه جرم دی او دا جرم نه دی چې ته له سرکاري فنډ پیسې وته ورکوې.
جرم نه دی.
د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي. د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله. چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي. د ګلګت بلتستان کشمیر او قبایلي چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال رډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاق د خیبر پختونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي.
صوبیر طرف نے یہ بہت ادا کول پکار دی واقعی جن صبح کے کورونا ہٹ ایشو دلہ نڑا دا.
د پاکستان حکومت د جون په 22 اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره عزم استحکام عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو، باج اخیستنې، حملو او نښتو مخه نیول دي. خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګري ضد پالیسیو بدلولو ختمیږي.
راپور مورده د بشیر ګواخ او د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر هغه واضح رد کړي چې ګواکې په صوبه کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالي ستونزو له وجو وتړل شي. دا په داسې حال کې دا چې په میډیا کې ځینې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې حکومت د مالي ستونزو له کبله په صوبه کې د څوارلسو پوهنتونونو د تړلو پریکړه کړې ده. بلخوا د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر وایي چې د صوبې د شپږ دېرش پوهنتونونو څخه ګڼ شمېر د مالي بحران سره مخ دي او ویره ده چې په راتلونکي کې به د تعلیمي هلو ځلو پر مخ د وړلو جوګه پاتې نه شي. انیس اجمل په دغه اړه نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان هغه اواز یې رد کړی چې ګواکې په صوبه کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالي ستونزو له وجې بند کړل شي. نوموړي د جولای پر 13مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د پوهنتونونو بندولو هیڅ پریکړه نه ده کړې.
هغې ځان نه یو سټوري کړې ده، بس د هغې نه یو سیز ګرم شو. نه په دې باندې څه ډسکشن شوی دی، نه په دې باندې څه ډیسیژن شوی دی. بعض صحافیان ملګري چې کوم دي، هغه ما یو ټاسک فورس جوړ کړی دی د سی ایم سی په ډایرکشن باندې، او د هغې په ټی یو آر کې ډېر سیزنو نه علاوه چې کوم دي، فاینانشیل کرایسیس هم دي چې د دې هم دپاره هم سلوشن سجیسټ کړي او روټ کاز یو ګوري. هغه په کې کوټ کوي بعضې ملګري چې یاره دا ټاسک فورس سجیسټ کړی دی. ټاسک فورس نه خپل کار نه دی کمپلیټ کړی، نو د هغې نه بعد به موږ د ریکمنډیشن را کوي او د هغې نه بعد به کافی موږ پالیسی جوړو. دې کې ان شارټ دا چې داسې هیڅ فیصله نه ده شوی.
مینه خان دا خبرې لاغ وروسته مشال ریډیو ته وکړي چې د جولای په 9مه آج ورځپاڼې په خپل یو رپورټ کې د سرچینو په حواله ولیکل چې د لوړو زده کړو لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس پر دې غور کوي چې د اقتصادي ستونزو او ناقصې کارکردګۍ له وجې د سویس ورلس پوهنتونونه تړي. دغه ډول خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم خپاره شوي وو چې لاغ وروسته په زده کوونکو کې د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا شوې. خو بیا د پېښور یونیورسټي د استادانو د اتحادیې یا پیوټا مشر ډاکټر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په صوبه کې څلور دېرش پوهنتونونه دي چې پکې ګڼې د مالي مشکلاتو سره مخ دي او د بندېدو اندېښنه یې ده.
صوبه کې ډېر یونیورسټي داسې کولاو شوي دي چې د هغې څه فیزیبلټي رپورټ نه و که نه، او بعضې یونیورسټو کې سو سټوډنټس هم نه دي پوره شوي اوسه پورې که نه. نو که دې یونیورسټي بندول غواړي که نه غواړي، خو دا مین یونیورسټي به مجبورا بندې شي. هره مین یونیورسټي دوار با درې به روپۍ لاسس کې یا ډیپیسټ کې روانه ده. دا ډیپیسټ لاسس چې کوم دی، دا د دې د وجې سوا شوی دی چې دا د ګورنمنټ څه ډیسیژن یا پالیسۍ داسې راغلي دي، هغې کار خراب کړی دی. مطلب دا چې دې نوې یونیورسټي جوړې کړې، هر یونیورسټي له 10-15 ارب روپۍ ورکوه او زړو یونیورسټو یو روپۍ هم ورکوه. بل طرف ته نمبر آف سټوډنټس هغه سره هم کم شو. بیا دویم نمبر دا چې په کالجز کې بی ایس پروګرام شروع شو. دریم نمبر دا چې دی ایم ای بی ای ختم کړه، کم چې انکم سورس و د یونیورسټو. دا هغه ډیسیژن داسې و چې دی امپیکټ راغی او ورسره ورسره ګرانی سیوا کیږي ورسره ځا.
ډاکټر محمد عزیر زیاتوي چې حکومت په تیرو څو کلونو کې په صوبه کې یو شمېر نوي پوهنتونونه خلاص کړي دي چې له وجې د پخوانیو پوهنتونونو په اقتصاد هم خراب اثر پرېوته دي. خو بیا په صوابې کې د خصوصي سرکاري پوهنتون ویاند وسیم خټک وایي چې په اکثره نوو پوهنتونونو کې استادان په کنټرکټ اغستل شوي دي چې له وجې د پوهنتون په انتظامیه د پینشن بوج نشته، نو ځکه هم دا پوهنتونونه د پخوانی وغو په څیر مالي مشکلات نه لري.
نموله پینشن اوسه پرنيسته ټول کنټریکټ نه دی. موږ کوم بجټ راځي هغه بجټ مونږ حالت پاجي کی وسره فرام لاسټ 10 ایئر. نو اوسم کا سوچو کې نمو کسان ټول کنټریکټ نه دی. هارډلی کلاس 4 کوم دی یا 1 ټو 16 کسان کوم دی هغه په ریګولر دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2023 او 2024 مالی کال بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره شاوخوا 15 ارب روپۍ مختص کړي دي. بلخوا د لوړو زده کړو وزیر مینه خان وایي چې دوی په صوبه کې د پوهنتونونو د مالی مسئلو هواري لپاره یو کاري ډله او کمیټې جوړه کړې ده او هغې دا ټول حالات ساري.
د صوبایي حکومت چې کوم دی، گاهې بگاهې دوته د خپل طرف نه فنډز ورکوي. اوس ریسنټلی د اختر نه پهلو هم تقریبا 1 ارب روپۍ مونږه یونیورسټیانو ته ورکړي. د سیلریز مسله وه، خو دا د دې حل نه دی، سسټینیبل حل نه دی په کار دی. د هغې دپاره دا کم ټاسک فورس چې ما تاسو یاد کو، دا په ریناونډ پرزیډنټ او ایکس وایس چانسلر باندې دی، او دا ټاسک فورس به انشاءالله تعالی بس تقریبا خپل کار مکمل کولو والا دی. دا موږ ته خپل ریکمنډیشنز را کوي، دا هغې په رڼا کې به موږ مخکې کوو. یو دویمه خبره دا ده چې
یو کمیټي سی ایم صاحب نوټیفای کړی دا زما په چیئرمنشپ کې غبا اداغي ٹی وی آر کې صرف دغه فائنانشل ایشوز چې کوم دي دغه پکې شامل دي. امید ده ان شاء الله تعالی چې دغه یونیورسيټي به د دې فائنانشل کرایسس نه راوځي.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د مې په 22مه وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور ته په یو لیک کې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د انتظامی مالی او اکیډمیک مسلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دې د هواري لپاره په شریکه د کار کولو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې دا چې په صوبه کې 55 پوهنتونونه وایس چانسلران نه لري او ځینې د مالی ستونزو له کبله خپلو ملازمینو ته په وخت تنخواګانې هم نشي ورکولی.
خیبر پختونخوا کې د پوهنتونونو مالی بحران په دغه اړه دانیس اجمل راپور اورېده او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سرکاري هسپتالونو کې نوي ګمارل شوي ډاکټران وایي چې تیر وو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادي مشرانو په پېښور پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې ده چې که انتظامیه په وخت د تنخواګانو ورکول باوري نه کړي نو خپل احتجاج به پراخه کړي او په هسپتالونو کې به خدمتونه نه ورکړي. بلخو حکومت وایي چې ډاکټرانو د ستونزو داواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. شبیر احمد جان په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
دا زیارت پورس پیخور پریس کلب کې د خبری کانفرنس ورسته دغه ټرین میډیکل افسرانو یا نوې برتی شوی ډاکټرانو مشال لیډو ته ویل چې تیر خیبر پختونخوا نگران حکومت دوی یوازې په 15000 میاش برتی کړی وو او ورسره ژمنه شوی وي چې نوې حکومت جوړ شي او د صوبې مالی حالت ښه شي نو ورته به پوره تنخواګانې بیا ورکړي. خو وايي لا تر اوسه ورته تنخواګانې نه دي ملو. ډاکټر دانیال وایي
په جنوري کې 2024 کې ټی ایم او ټرینی میډیکل افیسر چې کم سپیشلایزیشن لپاره انډکټ کیږي هغه انډکشن وشو نو 94 پکې داسې ټی ایم او زو چې هغه ته صرف 5000 روپے باندې ماهانه دا غي ټریننګ شروع شو چې کوم هغه نن سبا د یو دیاړیدار مزدور هم اجرت نه دی خو اوسه پورې هغه ته یو نه 5000 روپے هم ملاو نشي. نن سبا د ټی ایم او فرست ایئر سیلری 91000 دا چې کوم د پنجاب په نسبت انتهایی کم ده خو هغه 91000 هم صوبای ګورنمنت ټی ایم او ته ورکړلو کې ناکامه ده. دا غي د پاره د دې 194 ټی ایم او د دې حق د پاره پاکستان اسلامیک میډیکل اسوسییشن د دې چې سم مطالبات یې غي سره کلک ولاړ او هغه پوری به ولاړی چې سو پوری دی ته خپل حق نه دی ملاو شوی او د دې د مطالبات منلی شوی نه دی.
مردان میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر نادیا وایي چې حکومت خپل فضل خرچو مراد او تنخواګانو جاتول لپاره پانګې لري خو زموږ لپاره خزانه خالی ده او دی به ست صحت محکمې دفتر مخته احتجاجي پرلت غزوی او تر هغه بناستوي چې غوښتنې نوې منل شوی.
بهانو بهانو سره د موږ ترخاو کوي کله چې فایننس نه منی کله چې هیلث سیکریټری نه منی کله چې دا چل دی کله چې هغه چل دی تاسو سره ټولو ته پیسې شته تاسو سره امپلائیز لپاره سیلری بڑھاو کولی شو بیوروکریټس لپاره تاسو سویمنگ پول جوړولی شو خپل بهر چکر وتلی شو سرکاري هلیکاپټر یوز کولی شو تاسو سره ډاکټرانو لپاره پیسې نشته او بل خبره ده چې ته مانی ډیوټي کوي ته به زما د حق جوړیږي چې ته مالا پیسې راکې مونږ مکمل ډیوټي کړی دی که دوی ته یقین راځي د مونږ سپروایزر نه دوی ته پوسټ کولی شي مونږ یو سیکنډ لپاره سټیشن خالی نه دی پرېدولی کیونکی ډاکټر دسی کولی نشي چې هغه باندې ریسپانسبلټی به خپل سټیشن یا خپل پیشنټ چرته پرېدی.
ډاکټر خان علموی ټول صبح کې په سرکاري روغتونونو کې د ډاکټرانو بغیر تنخواګانو کار کوي باید دوی ته تنخواګانې ورکړل شي.
زپر ڈی خان کې شریما په پیډیاټرکس کې دیس زمون سره مرګري دي چې په بنو کېم شوې دي په کوهات کېم شوې دي په سواد کې په وټ آباد کې په دې ټوله صبح کې شوې دي یو هسپتال هم زم چې نه پاتې پي کې کسان نه دوی خبر او کړه نوې سمري لاړ هغه ټوټل کسان نه ساين شو ته دې پورې چې ته بي او 6 ته دې پور خوځ په خپل د دې سره تلم فاینانس چې کمیډیشنل سیکریټري او سپیشل فاینانس سیکریټري ټوټل په خپل لیکل کړلې اوس نن مونږ تلک هیلث منسٹر دا وی چې تاسو خو سمري سره فائنانس ته تلینه دا تسنګ مونږ ته دا روغ وچاږي چې زمغه خپل کسان تل لاغه ورلد چې لکه دا ساين کې نو په دې انوایرمنٹ کې یو کس کار چرتم نشي کولی.
ولی په دې اړه مو چې کله دا صحت صوبای وزیر ویان عطا الله نه پوښتل نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دغه ځوانان ډاکټران راغلي وو دلته کې احتجاجي پرلت غزو ولی صحت صوبای وزیر مر سره خبر وکړي او دوی ته ډاډ ورکړي چې دوی ټول غښتنه به پرې ومني.
د دې نه یو ځل مخکې دوی راغلي وو منستر صاحب دا چې زمونږ د سمری فائنانس ته مخکې کړي وو فائنانس ته سیټ نه پدې باندې ابزرویشن راغلي نن وی بیا سٹرائک کوم غو دوباره او کته د ابزرویشن مونږ لرکلو د دې د مخم سمری اولی گله مونږ پای کی اولی کل چیارت من سہل غواړي چې دوی چې کوم د ټیم وشو فل فلج پیمنٹ وی داغي اگینست دوی هایر کړی شي په دغه سلسله کې سبا د منسٹر سے بو د خزانه وزیر سره هم ملاقات ته او د دین وړاند دی مونږ په کیبینټ کې دا خبر او چې تکړه و نو سی ایم سے ویلو چې تاسو د خزانه وزیر سره ملاو شي چونکه منسک په کې محرم نو نن منسٹر راغی سبا میټینګ لټیم ورکړ د سبا ان شاء الله مونږ دوی ته ویلی مونږ تاسو یو کس نیم سره مونږ سره لاړ شي خیر د تاسو به هم تسلی وشي.
دغه ډاکټرانو وینا وه که چېرې د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو ټول به روغتونونو کې کار بند کړي او د صحت محکمې مخې ته به تر هغې احتجاجي پرلت وغځوي چې تر څو د دوی غوښتنې منل شوې نه وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
شبیر احمد جان د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو په ستونزو باندې حال معلومات راکول. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې د مشال ریډیوي مجله. دا ونې پکې له عبدالهادي ملا سره د مرکې لومړۍ برخه او د هغه پښتنو شاعرانو په اړه راپور اوري چې په هندي سبک کې شاعري کړې ده. دا خپرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشئ، نجیب عامر مو په یوه بله ګڼه کې هرکلی کوم. دا اونۍ په خپرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کومو پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي ملا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي ملا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړئ. شعر پوهان او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکي شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نورو کومو شاعرانو دا سبک پاللی، دا پښتني د مشال لړیو خبریال باس محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شعر پوهانو سره په دې رپورټ کې څېړلې دي. راپور به واورو.
مخکې تر دې چې په پښتو شعر کې په هندي سبک کره کتونکي دروغږو، په پارسي شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوي چې یو ته یې عراقي، بل ته عربي، بل ته یې خراساني او بل هغه یې چې ډېرو لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعري له بابا یې په غاني شروع شوي او له هغه وروسته صاحب تبریزي، غنی کاشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یو شمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل، حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته، خو شعرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دی. دا چې د نازک خیلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي، دا پوښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرح یې پرې لیکلي دا رنګ ځوابوي.
هندي سبک هندي سبک ځکه وایي چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کمه شوه، نو دغه نازک خیالو شاعرانو د هند مخه وکړه. په هند کې قدردانی هم زیاته وه او ماحول، جغرافیه، موسم، حالات هم بدل وو، نو د هغې اغیز په شاعرانو شو، په شاعرۍ وشو او په دې شاعرۍ کې نور زیاته نازک خیالي، نوی تشبیهات، نوی استعارې، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځینې نور داسې ځانګړتیاوې وې چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده ډېر ځانګړې اړخ وګڼلی شو.
پوهن استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شیدای د تخیل سمندر په نوم کتاب لیکلی، مشال راډیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړې دي. ده د تخیل او د تفکر شاعر دی. د د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د د په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډېره ښه توګه راڅرګندېږي. د د خلکو د سوی د چټولو شعر ونه ویله، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلي خوبانو، دا د د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د د دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنګینیو او لو خلا او ډک دی، تشبیحات نوی دی، استعارې نوی دی، سمبولونه نوی دی، انځورونه نوی دی، او د مختار د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نور لبیب نثار چې له پیښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ڈی کړی او په کاظم خان شیدا یې ایم فل کړی، هغه کاظم خان شیدا په بشپړ توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شاید چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مدام اصل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاید وایي د صورت په قوت څه شي دی اسباب په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزي نه کېږي د نهنګانو، بیا د نهنګ که نه، نو دا د خپل مثال دی چې خپله متوجه شوی دی خبرې ته، دا مثال یې ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شیدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دې په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران هم لوستي دي، خو یو شیدا په کې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شیدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شیدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړی کال 1915 هجری قمری اټکل شوی او تر 1940 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شیرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا بس محمد عابد رپورټ موریده د مشال راډیوي مجلې ته غوښکې. عبدالهادی مولا د اوسنه تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوسمهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لرې تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نشو درته خبرولی، نو دا اونۍ به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادی مولا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجي دا پوښتنه زما څخه په اول وار دا داتا چول چې څه وخت او چیرې پیدا شوې، دا پوښتنه زما څخه اول وار چې زه ښوونځی ته مې بابا خدا بکلی داخل کړلم، چې ته محل ته دوهم درېیمه ورځ وهغه ګړۍ خوا سرمالم د دغه نه پوښتنه ونه کړه، د بابا نه مې پوښتنه ونه کړه د حیات څخه. بیا یې مال دغه راکړې، فورمه یې راکړل، بیا یې پوښتنه وکړله چې ته کله پیدا شوی، او زه راغلم د مور نه مې پوښتنه وکړله، ادې نه ادې اوړه لندول اوړه یې مشتولی که نه، چې مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره تیاری. نو ستړی هم ومه هرتل مورې زه کله پیدا شوی یم، نو هغه خو ستړی وه که نه، لږ یې داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه، بچو الکه یونه تم سل زیروی کنه ز صد دغه مچ تکل پیدا سوې خواد پیدا یغه دی ګرز پیدا سوې ټول دنیا دی ویني چې پیدا پیدا سوې مال نه غمالم یا سرمالم پښتنه کی چې تاریخ کم تاریخ دی و یار نور خو مزما تاریخونو مخزما اثر نه خلاصيږي خدا خبره ده چې شپه د روژه و سبا روژه کېدل او موسم د انګورو انګور پخ سوي و موږ انګور خوړل په دغه موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا نو هغه تاریخ به بیا وروستو وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي دلته امریکې کې په امیګریشن کې و هلته بچانو دی او دی داسې یو تخریج یې وکړي لکه دا تخویبي تخریج چې کوي نو هغه دا راته دغه کړه لکه نه چې اګست 1949 یې راوویستل که نه اګست 1949 او محل شار وطن علاقه افغانستان قندهار و دغه سوال او د دې پسینو دا ستا سوال خو داسې سوال دی میاجي دا پوښتنه داس پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړي دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم دا ستا پوښتنه خو د 15 اویاو کالو پوښتنه ده که نه خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته مکتب مې ووایو بس داسې بیا د مکتب نه وروسته بیا ولاړم یاره دغه تصادفاً لارم دغه دا ټول تصادفات تصادفاً لارم دغه مې وکړله دا څه شی دی اوف فاکولټی ته لارم د ادب د فاکولټی دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځی په اخر رو کلاسو کې مې د روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله او دا دوه کاله درې کاله دون د عمر که نه د دوو سره د هغوی یې سره وم که نه خو هغوی هم مزه را نه کړله نو بیا خو دغه شولم نو بس بیا داسې دغه وم که نه فاکولټي څخه چې بیا فارغ شولم بیا معلم پاته سولم معلم سولم کنه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې بیا ولاړلم بیا واخیستلم دغه ته و بله څه شی تالیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې
ملاجید ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل یعنی که په سیاست کې وو که په ادب کې وو که په مذهب کې وو که نور په ټولنیزو علومو کې داسې په یو ساه باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ووایم دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطنپاله وطنپرست حتی وطنپرست انسانان و کنه دا سا چه نمونه یاد کرده البته پا تفاوت بانی ده حالات ده ذهنیتو مگه بایرسی که دقیقه واقع دا چه طوله طولو تا اول سی خپل افغانی طوله نه خپل پرسنی طوله نه مطرح و بیا دا نور ازمن و داشتن حقه پرده کرده خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو داسې تاسیات کړله د دوو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله موږ وروستو په دې بیړۍ چې سره یې وسو دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې کښتۍ ته را ننوتلې کښتۍ یې د سبیلانس او بالاخره هغه دغه کړه دوبه کړله
تاسو د یو شاعر په حیث مشهور شوي یې دا راته ووایه چې نثر مو هم چېرته لیکلی دی که نه به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي اصناف دي د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دوی کې مو هم څه کړي دي که نه صرف شعر مو لیکلی دی
میاجي زه تا جواب شم غیر له تحقیق او تنقید نه چې دوو هیڅ نه یې استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم غیر دیسن او پتیبی ڈال باندې څه دغه راغلی دی هو دا په دې اندري کې میکار کړی دی کنه کله کله می فلاند کې سګي حمله کړی دی او کله کله می وړکو شانت داستان هم لیکلی دی او خدا هر څه دغه ادبی ټوټی می لیکلی خدا ټول کار ډیر پخوانی یعنی کم سے کم پنځو څلوېښت پنځوس کاله مخکې دغه دی خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل د هغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت لخوا څه چاپېدله په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه چې هغه کارګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کارګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري ده د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زندانی شامار په سبق باندې دغه سوې په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وای بلکې داسې په یو منه ګوشانشین وای چې تر اوسه یې او موږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشانشینۍ کې موږ ته وخت راکړ. نو دا څنګه داسې وشول چې د ستاسو شعر دومره مشهور حالانکه د خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
د شینشو بنه د دې نه تښته در شمار او دا وینا لراغي د غار په خلی کې ورته بیا د پونتون څخه د فراغت د وخت څخه ما کې زهنی دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او د وا وا او ځان به ستاند دي شنو څخه می نفرت وسی او نو روحیاتي شکست را تراغي لاړم ډېر لیرې وهلمند ته د ښوونکي په حیث باندې واستولم او داسې هکې زه مساق د دې وم چې پوهنتون کې باید استاد په حیث پاتې شوی وای. خیر دا بله دا او پرسنل کیسه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معافستا او مخ ته دیوالي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیره کړې ده په هغه موړ سوی وم. خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا دای سوله چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلی کنه چې یاره داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شي ما په ذهن کې دغه شی راغلی چې شاعر چې د شهرت ته متوجه شي دالی چونکې ډېر په اصل معنا به یې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ شي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي. نو ما په هر وخت کې اخلاصمندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څوس زما څونهسې زما وس رسېدلی دی ما د شهرت څخه د مشهوره کېدو څخه د واوا څخه د هاها څخه کنارهګیري کړې ده یو څه ارته سوی یمه که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه که نه چې داسې مې شعر دومره محبوب سو په اصطلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ یې بولم د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلا یې بولي کې پیمنټ بولي کې هر شی بولي د هر سړي څخه هغه راسره دغه سو
خان دا خو تاسو د شپږ کلنۍ او لس کلنۍ نه لیکل کړی دي او اوس اتیا وته نږدې نو بیا ولې صرف یو کتاب تاسو خو پکاره چې اوس د شعر ډېرې مجموعه چاپ وي او تاسو صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه
میاجی نو نور شاعری نو زه څه درته خو ما عرض درته وکړي که نه مقرر ما تاته ویلي دي چې یو زه په خپل شاعري په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم. یو پوینټ نمبر ون. پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د ازما شاعري یا د ازما لیکنې خیر خبره خو پر شاعري مند اصلا د ازما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې عقل منه که نه او بېنامه اخیستلو یې ممکن خلک د دې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې و هم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه یې راڅه فروشولي و د کړي دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوې که نه نو بس یو دغه یوه بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیداړه په دښت کې روان یې او هر ګام چې اخلې په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي نو بیا به سا د پل څه نښې موجودې وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه څه وایي که نه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی نو بس میاجي هغه دغس ما په څه پسې ګرځولی د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یادښتونه د تورو سرو یارانو د خوا څه که نه چپ راس رای ټو لفټ که نه د دغو دغو د خوا څخه کوټه تلاشې شوې ده کوټه مې شان وړه شوې دي او یا به سوزل شوي یا به شا اخېست یا بس نو داسې کیسه ته ټول بې فروایي
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لرې چې یو بل کتاب ته جوړ شي نسم نه لرې بس همدغه ټول
هو نه میاجي سلام میاجي بلای ښایي ستا را سره نو بیا بلای شاعري ما تر هغه وروسته هم کړی ده که نه تر وخت تر ضرب وروسته داسې شی په وخت ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراتې ما سره راټول کړي د کړي دي دغه دی نو دغه دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي که نه دا ټول ریکارډ اوس راسره شته دا ټول دغه که ستا سلاو زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دومره یو شی په خوله کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګه په راوګرځم یو خو ښه مې ساتي په دواو په ډاکترو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکتر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نقد مغد نسته چې نقد نه وي نو به زه کتاب په څه دغه کوم چاپ کوم خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوې ده هغه زما یو مخلص دی دا د کتابو د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چا مخکې هم دوه درې واره ضرب چاپ کړی دي مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې واستوم بیا بېرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یاره څه کوې چې چاپې هلته اور یو راشد خطک رتو یو راغ فهم رتو و یار فهم یار څوک رتو څوک دشت نو مات غنه دی یار زخه میاجی زی تر تک رومان سم زخه فقط ګور تا کم دم را باندې کړی دی کنه ستا سره د غیم نو خو زه په خبر کې یم نو خو زه نه نو ته یم کنه چا سره غپ شپ خبر خو زه نه لرم
دا عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پوښتنه ځواب ولې دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکې نورې برخې هم لرو چې په راتلونکو غنو کې به دا تخبري کړو اوس درته د سردار علي ټکر په اواز کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کوو چې ورسره بعد مجلې دا غړه هم پایته ورسیږي
مشال ریڈیو دا ۔